Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم ومه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خود طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او له 2020 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان چې ښځې او سړي پکې دي په عام محضر کې په درو وهلي او دوی تل د دې قوانینو ننګه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي د 2023 کال د جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شوو او راستنېدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالي مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، بیا ډیری افغانان د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کوي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو په ځواکونو باندې کړی. د جبهې په خپله ایکس پاڼه د دغې چاودنې ته منسوبه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالباني وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو لا رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو کې د کندوز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ډول خبرونه په خپلواک توګه تایید یا رد کړي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي دي یکشنبه په ورځ د غزې پر شمال د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اسرائیلي پوځیانو د غزې په شمال باندې یو وار بیا تمرکز زیات کړی، ځکه په خبره یې د حماس جنګیالي د انسجام په حال کې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د غزې په شمال کې داسې وخت د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د بندیانو او یرغملو د تبادلې په هدف دی ولن محالې اوربند پر سر خبرې پیلېږي. د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای او د اسرائیلو د استخباراتو ادارې موساد مشران به د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې د دغه اوربند په څرنګوالي بحث وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو هم مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی دی. هلته یو افغان موږ غوړ
خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي او د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه رازو د خبرونی د سر راپورته د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولی له توت هرکلی سره مخامخ شوه د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده تفصیل به له صفی الله ستانکزی واورو
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولی په جشنونو ولمانځل شوه جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی وایي
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپله ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالې خوشاله کړي د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپله کړله دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل او منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پای لوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به 2 وکټو ماته ورکړي خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی وو افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ته ورسېده صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي په فاینل کې هم ښه وځلېد او 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان هند سریلانکا بنګلادیش کوربا متحده عرب اماراتو عمان هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې که څه هم الف ټیمونه وو خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی د اسنا خبري اژانس د رپورت لمخه د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغانستان پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوالو کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو زیاته جریمه وضع کړې وه تفصیل په دې راپور کې اورو
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والي د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منه دي هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي د ایران د کار قانون د 130 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابره جریمه ورکړي دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي د روان کال په تلې میاشت کې هم په تهران کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړي دي یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مردم قطع دولت مانګې دار
ورسلان خلق له دولت سره امغږی دي نا قانون کارګرانو ته معاش نه ورکوي لیوی یا دوه میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري زه په خپله د دې صحنې شاهد یم مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کولو او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کېږي د مشهور څوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیلا علي وایي غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې شي خلیلې دغه څرګندونې کابل ته د خپل سفر پر مهال کړي جزئیات یې له فیروزي عزیزي نه اورو
د مشهور سوګوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی طراحي کړی نو موړې دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل
martial arts you know for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تفسیر پرته نو موړینه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه د خغلی خلیل علي د څرګندونې داسې مهال دی چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي مخکې تر دې شمیرنجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې لنوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغالو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سکوهونکي کلی میرمن خلیلا کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي ویل سوي نوموړي به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشی بنسټ هم پرانیزي د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راځو و بوري چې په نړۍ کې د رسنی زو اطلاعاتي سواد اونیل منزل کیږي خو په افغانستان کې بیا پر رسنی او رستربلې کړي تنګيږي په دې اړه درته یو تفصیلی راپور لرو وړاندې خو اوس ورزو د ملګرو ملتونو نننۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یو بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید سیړي دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دوري مشر سویس لخوا دایریږي د شنبه په شپه د اسرائیلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې څلور ایرانی پوځیان او یو ملکی وژل شوی دی تفصیل له صفی ولستانک زیو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوري مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزائر روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه عراقچی ویلي د اسرائیلو برید
نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د شنبه په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوي دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یک شنبه په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورد رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبه په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د لوشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوه زلوچی ایران دغه کار وکړ.
ل خبرونو ور اخوا
پر ایران د اسرائیلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي د اسرائیلو تازه بریدونه ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیکو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډېر کړکېچن دی، هم له اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسېږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې، موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوختي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زمونږ اندېښنې دا دي چې که دا جګړه زور واخلي نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وزو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنګ کې دخیل شي نو افغانستان ته ضرر رسیږي، ځکه تجارتي اړیکې ضربه خوري، مهاجرینو مسله ده.
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړۍ تنګ شوې. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر د 24 تر 30 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې پرې طالبان واکمن دي، آزادې رسنۍ یو څه محدودې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خوډب یوه صحنه ده. دغلته لیدل کېږي چې یوه بهرنۍ خبریال خپل همکار له طالب سرتیري ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری ګزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ پر آزادو رسنیو خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیس فعالان نیولي، توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د نننه خبریالانو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغر د نشکولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او ډیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسیږي.
نظر تیرو دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپله مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلود ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روان لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالان په وړاندې دوت روښانه شي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړي توګه تصویري حقوقه یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 18مه ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 18مه نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندیو موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملاً یو شمیر غونډو ته د کمرو له وړلو منع شوي دي. دې برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوو چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دی پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پرېکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی، مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسؤلان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملي کړي، خو په وینا یې د تلویزیونی خبرونو په برخه کې د دغه وزارت دریز لا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځلې یاده شوې او په وار وار یاد شوی، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویر معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګم وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوي چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبراترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوې دي. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه، او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي، او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوه شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبرونې دوهمې نیمایي ته یا د پایشیبو ته په نږدې کېدو، زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس 5:30 بجې دي. بل خبري مجله درته لرو، خو تر مخکې پامو کړئ دغه پیغامونه ته.
السلام علیکم، نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي، او ترڅنګ په هنتونونه د شذو مکاتب باید خلاصې، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي د تل په شان د هم زلمه هیواد مله هلمند کې چې کلو سالي سبیا د واتس اپ رابطه د سره ځای سوی د امارات اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کې چې کلو سوالي کې د بایومیټریک یا کمپیوټری تذکری نسته نمائندگی دلته نسته نو په ولایت کې کیږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي نو دلته چې دی سمی کارټان پر کاغذي باندې نه رجستروي نو دلته اکثر سمی کارټان زیات بیا تذکری سمی کارټان چې هغه هم کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کوي نو له عمارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالیو کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي په خوشاله ورځ ولرئ السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر